ته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سږ کال په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند کاسان وای ساده وای پیل باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیر ژي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن امدا موضوع چیرو ملتی امو وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل حقوق خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې سره په خمرای وړکای ښار ده او څو وړکی ښار کې اوسېدلې. لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګرانه ده. اوږدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته له هغې مې بیا د یو تعداد دوستانو په ادرس د یو موسسې ادرس مې پیدا کړ او ومې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
څه ډول کار دې کاوه؟ د تاسو خپله دنده څه وه؟
دغه موسسه چې وه د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کاوه، په نوم د ګروی ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین و، اوس یوازې آنلاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په درې ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دري او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بېل شک ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره همکاري درلودله. هلته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره د پښتو برخه کې کار کوه او قهوه سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخمري ته راسو. او اوس هم دلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، درته ویل رواني اړخ نه، دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې بنګبري ته پلخمري ته راغلو، تقریبا درې کاله ز مطلقه په کورومه دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او ما سره ایمانوري خويندې مې څه وی درس ویلې او ما دنده درلودله ورور مې دنده درلودله کله چې مونږه بیکار سولو دا شخصا دې ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او ز د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړله ډاکټر ته مراجعه وکړله او زه بیرته راخصوبه
څه پلان لري دا وضعیت کم داسې دوام وکړه د دې لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دې ښه وي د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی د کوم کار د کوم مصروفیت
ما پسرلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې بیا هغه جنه بېکاره سولو ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې مونږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو نو هلته مصروفه یم یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره
بله تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه خپل هم کوم وخت شعر لیکئ
زه شعر نسم لیکلی هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم دا ما ته ډېر خوند راکوي یا ما روح آرامه کوي لیکنې ولولمه داستانونه ولولمه دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسې په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې داسې کوم څه امکان لري
زما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي شعر به یې لنډ درته یو دوه بیته به یې ووایم
بله ډېر به ښه سي
رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه رانه چاپېر دي ستا د هجر د بلا لاسونه زما د ژوند مسیحا راشه راکه لاسونه ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه په دې امید باندې څرابه کړې رڼا لاسونه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دیو سلامت اوسئ
له کور ودان تشکر سلامت اوسئ مننه
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبرې هوا ته خدمات او خپل دند د تایجمنتیا اصلي مخده وای په رښتیا ویلو لاله سوجلو څخه زیات بند شوی دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پرخی لار جل ویدلو څخه ورسته نور هم غختلې راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو پاکلې پختلې دي
اغه یو ټپه د فکر کوم چې وایي په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه ک څنګه نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي زه څلور دیرش کلن یم د طالبانو د تیر تحریک مهال وو داخلي جنگونه و جګړې وي نو موږ د جګړو لامل هراته کډه سوی یو په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عمل ته ما په هرات کې لوست دي یعنی 1908 زیردس کال و چې ما لومړی ټولګي را پیل کړ
علاقه مل څه سره هغه وخت ل ساينسي مزامینو سره او ک نور مزامینو سره مثلا شعر او شاعري او ادبيات او برخي سره څه سره ملقه و
1908 کال کې زب شاوخه وکلن اتکلن دغه سی بوم رادیو می اورده ګان خبريالان چې رغیدل نو د دوی ژغونه د دوی لهجې شخون را کوم هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و په دوم ټولګي کې وم کله چې دریم دتلم کله کله به می خپل ځنې هغه تمثيلي شان د راپور په شکل ځنې شان و مالی کله بیا به می لزان سره ویل زمزمه کول می دکلمه کول می یو ډول خوند را کوي یعنی له کوچنواله څخه می خبريالي شوق و
بله ابتدایی زده کړه تاسو ویل چې لیرا ته تاسو را پایل کړلې وروسته بیا چیرې لاړې نور زده کړې مو سرقام سرته ورسولې
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلی یو په کندهار کې میسیوی یو خپل ټاټوبې تراغلی یو بیا مې نو نور زده کړې د لې په کندهار همشه بل سکی را پایل کړې د لې مې تر نه هم ټولګي پورې په همشه بل سکی زده کړې وکړې لږه څورسته بیا په عینو مینې کې یو بل لیسا و هغه بیا ډېر ورسته یې د اقتصادي مشکلات لامل زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوې دي بیا ځلې مې شروع کړې دي نو اخر ځل سوه نوی و یو نوی یم کال و چه پا سید جمال دین افغان لیسه پا اینو مینه که و دلت می لسم و یو لسم سنپنو ویل لغت خورست بیا پا شار که دنه نه محمودی هوتک لیسه اما غا لیسه که بیا دو لسم می دلت ویل لدیز ایسخه چه پاره رکردم شه خبره داو چه اما غا کلونو که بیا چیزین زدکوون که با پا شونزوی که و پا دو لسم طولگوی که و بیا یم حق تر لود چه کانکور لپاره چم تواله ونی سیو نملیکنه وکره نو بیا می ده کانکور لپاره نملیکنه وکره او چه بیا مو پا کانکور که برخه واخسته از ما لمری انتخاب چه و جورنالیزم و دوم انتخاب چه و آغا ده سیاسی زدکری بیا ده حقوق پوانزی او دره مبشن چه و آغا شریعت و چلر مبشن چه و آغا از ما ده جب و ده ادبیات و پوانزی و نو آغا و چه زه ده ورستی ابشن تا بریالی سوما ده جب و ده ادبیات و پوانزی تا بریالی سوما اما آغا می دره سمستر می ده جب و ادبیات و پوانزی که زدکری کری دی لغت ورست پا دوازر اتلس کال که یعنی ده دوازر اولس ورستی شی بی بی دوازر اتلسن کال را پیلی دی پا ده وقتونو که چی بسولی ولسی حرکت را پیل سو آغا زوانان چی لحلمن ده پر پشو تر بلخ مزل ووا هاو ده جگری پر دوار وارخونو جاغ وکری چی سول وکری وربند وکری وروجن بای تا ورس وی نو ام هاگ ولسی حرکت سر مل سو ما نو پاتن را چپات سو
بله که داره توی چه دی تاسو آغا ولسی حرکت چوم را کامیابا و چوم را تاسو ارتا امید درلوده کم چیز تاسو سنجولی و اغا تا ورسی دی؟
تر دیر پوری ده حرکت بریالی و مج اولس تا روحیه وار کرده چه اولس سکوت مات کرده اولس باید راپورت سی زکه اولس پا یو پردی جگره که قربانی ورکوله اولس پا بمونو که هم قربانی ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړی چې سکوت مات کړی کوم سکوت مات نه کړی جنازې به پر اوږو لیږدوی او کوم سکوت مات کړ نو بیا به تاسې ژوند کوی هیله زموږ دا وه چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکرات وکړي خپله به په ګډه یو حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راسي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن یې پرېښوده څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړی سي؟
دیموکراسي یا د اولس ګټې په پام کې نیول یا اولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه وي ږغ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبره دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې اولس ته ځای ورکړی هم یې اولس ته غېږ ورکړی وي د اولس نه پې کول د اولس له ځانه لرې کول هېڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی د اولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د اولس غوښتنو ته یې لبیک نه یې ویلی که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظامو د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به تر اگر دوی تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومه برخه ته مخه کړله څم کول څه مصرفیات مو درلوده
له 2013 څخه بیا تر 2040 پورې همدا د سولې ولسی حرکت چې موږ تر بل خولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې بیا نو په 2040 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت ږغ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده که نه نو بیا بیرته موږ رادیو بندو نو بیا لګړو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل وواهه بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل او طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کاله همالته د همغه راډیو سرپرستي مې کوله همالته ومه له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم هېواد پرېږدم
که درته ووایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي څومره دا د تاسو خپل شوق و ته یلته کار کوه
لکه څنګه چې مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال اوسم خو چې خبریالۍ ته راتلم بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی خبریالۍ یو مذهب دی زه چې خبریالۍ ته راغلی یم زه د یو مذهب په فکر راغلی یم یعنی څوک له مسلک سره غداری کولای سي خو له مذهب سره بیا څوک غداری نه کوي ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې ډېر ووهل سولم ډېر خوښ سوم خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم وجدان مې پلورلی نه دی ما ته مې نه ده منلې د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې د چا زور ته نه یې مات سوی لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن ومه هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی
بالکل په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې باندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه د فساد ځینې راپورونه به وه هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې بیا به ما ته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه نو تېر حکومت چې شپږ واره بنیسوی یم تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3-4 شپې یعنې 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنیسوی یم خو بیا مې هم ما ته نه ده منلې همدا مې ولیدی چې مړ کېږم به خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم
بله بیا که راسو وروستی نظام ته دلته د تاسو کار څنګه مخکېته
لکه څنګه وروسته کله چې نظام واوښت د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم استخبارات څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم بیرته زما خبریالي وه بیرته ژورنالیزم وه بیرته راډیو وه بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیت رسېده چې زه یو خبریال یم
او دغو ستونزو دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادت مو څه فکر مو
چې هر ځل باندې سوایم 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې 30 ورځې ته زه باندې سوم بیرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای که ما غداري کړې وای که زه تورن وای ثبوت را باندې پروت وای یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پرېښی وای دا چې 15 ورځې 8 ورځې 15 ورځې بندي کېده معنی دا و چې دلته شخصي غریزې وې شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وې نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوټ کې زما په اراده کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونه ته رسېدلی یا که چیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي بیرته بیل کولم دا چې بیا یې لکولم خوشی کېدم دې ماته نور هوډ پیدا کېدی نور می را دې قوی کېدلې چې پر سم لار روانه پر سپیڅلې لار روانه که پر سپیڅلې لار نه روان بندې کېدلې نه حکومت نه راکښولې دا چې حکومتونه دې راکښوي دوی ستاسو خویر لري ستاله کلام ستاله ژبې خویر لري ستاله راپور خویر لري غوی پیریږي چې دا کس ډیر ژور روان دی ډیر اساسي روان دی نو له دغه کسان څخه ویره پکارده هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خپل لاس ونیسم هغه څه باید زما څخه ونه ویل چې زه یې ترلاسه کوم هغه اسناد ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختیئ؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوختی هستئ؟
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې سوم، د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده سوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خوا ته نه ځم. همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه را ګرځي، دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبویي هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنی خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، هفته وروسته بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي. همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي. ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر، وایي موږ نه تغییروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چې است الله مومال او ملګری.
نفسونه شل غالب پرید دے غم جرے گم ہر سکتا دسان پی وطن بسو وطن پی دے اومیند زرونو نا بہشوا خپوئی گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم نفسو نشن غال سوک میاو سوک ملاشو کسنا تپرا شو وائی کس پو کمل سکرو شکرانا باندے مڑے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگشتا نغیر تاو نخاو ریتا خدمت ننو گور دنیا تا ہر ملت سر پا مورا چو پختن غریب برپا چو لدے غم جڑے گم نفسو نشو غالے بالا کے درلد پر کال دی ار سرے مل دک ساچو وقت غریب بر پاچو لگے غم جڑے گم آوند منگ سلا کے دنیا کے سر بالا کے درلد پر کال دی ار سرے مل دک ساچو وقت غریب بر پاچو لگے غم جڑے گم نفس مشغل غالے سانزانے لباند نیو خلقو شرمے گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم دختیاری کیا بوایا چھ سو پتے دنیا یوں مجبور دے ملنگ جل لدے غم پپریا چھو پختن غریب برپا چھو لدے غم جرے گم نقصو نشل غالے رات پاتے پلو لاچو افغان غریب برپا چھو لدے غم جڑے گم رومونا مخالف چھو دالونا مختلف چھو دیکھور بخصو حسد ہم لرن دے مناسب نفسو نشل غالب دے 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 غم جڑے گم ہر سو گٹ دسان چھو وطن بسو وطن کی دے قومی ند زرون نابا سو خبر